واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په دوحه کې د افغان سولې په اړه خبرو کې باید رسنۍ فعاله وزور ولري د دې وزارت نشریاتي معین عبدالمنان شوایی شرک پرون د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبرګرانو ته وویل چې خلک باید د سولې خبرو په اړه معلومات ولري هغه په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ روانو خبرو کې د رسنیو د فعال رول پر نشتوالي انتقاد وکړ نوموړي زیاته کړه چې باید په یادو مذاکراتو کې د رسنیو د وزور په اړه د خبریالانو غوښتنه پر حق ده هغه وویل چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي او رسنیو د قانون له مخې سانسور د قانون خلاف عمل دی او د افغانستان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی د کلید ګروپ رسنیو مشر نجیبه ایوبی هم وویل چې د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې له کتر څخه راګرځېدلي خبریالان بیرته دوحې ته ولیږي د افغانستان د کډوالو او سندونکو چارو وزارت وایي چې روان 1499 په لومړی شپږو میاشتو کې څه باندې 15 لک کډوال هیواد ته بیرته سانه سوي دي د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
د وزارت د وین مارشال باهر رضا امریکا غږ ته وویل چې د کډوالو زیاته برخه د ایران نه هیواد سانه شوي دي هغه دا کړه چې اوازې په تیرې میاشت کې څه باندې 1000 افغان کډوال د افغانستان ته راغلي چې په ونه سم نیمایي په زور استل شوی هغه ویل هیواد ته راستنه شو کې هغه کسان هم شامل دي چې کار لپاره ایران ته دلیول د وزارت معلوماتو په اساس په دغه مده کې شاوخوا لزر کډوال د پاکستان هم بیرته خپل هیواد ته ستنه شوی دي
د هند او چین لوړپوړو پوځي چارواکو د لداخ سرحدي سیمې ته د نورو پوځیانو په ناستولو اتفاق کړی دي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ لاتیرو څو میاستراسي سرحدي تشنج روان دي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی له خبر لمخي د سې شنبه په ورځ د هند او چین لوړپوړو پوځي کمانډانانو د ملاقات ورسته په جاريسيبي ګډي لامی کې راغلي دي چې د اصلي کرشي کنټرول یا ال ای سی رابطو د زیاتولو باندې موافقه کړې ده چې پراتلونکو کې د غلطو پریکړو مخنیوي وسی د پوځي کمانډانانو د ملاقات لمخي د دواړو هیوادونو د بارنو چار وزیرانو په سرت باندې په شنج په ختمولو اتفاق کړی وو او د غدواړو ډیپلوماټانو ملاقات په ماسکو کې شوی وو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د لداخ په غرنۍ او سخت یخ سیمې کې د مې په میاست کې شخړه پیل شوه چې لا غیر وروسته د جون په میاست کې د غشخړې هغه مهال زور واخیست کله چې په یو نشته کې شل هندي سرتيري مړه او څو نور زخمیان شول د امریکا په متحده ایالاتونو کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمخې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سپتمبر په 19مې د لومړی مناظرې موضوعات اعلان شوې دي جمهوریت ترامپ او مخالف کاندید جو بایدن به په دغه موضوعاتو د خپل نظرونو ورکولو د لاري رائے ورکونکو د کانې کولو هڅه وکړي د لومړی جمهوریت ریاست د مناظرې لپاره کوربه ټلویزیون د شپږو موضوعاتو انتخاب کړی دی چې دا وکړو د تاودو باسونو بربندي وسی جمهوریت ترامپ او جو بایدن به په دغه مناظره کې په خپل کارونو د خبرو علاوه د ستري محکمې په ورستۍ کې د خالصي وی چوکۍ کرونا وایرس اقتصاد نژادي مسائل او د امریکا په مختلفو شهرونو کې په دې ورستیو کې د تشدد ډکو مظاهرو او د انتخاباتو په شفافیت باسونه وکړي د دې موضوعاتو انتخاب د فاکس ټلویزیون د مناظرې کوربه او ژورنالیست کریس والس کړی دی د شپې په 9 بجو په لیدون کې په دغه مناظره کې به دواړه کاندیدان په هر موضوع د 15 دقیقو لپاره بحث وکړي د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي او لومړی مناظره د اوهایو ایالت د کلیولند په شار کې واقع د کیس ویسترن پونتون کې ترسره کیږي د سعودي عربستان د بارنو چار وزارت اعلان کړی دی چې د اکتوبر له 4 مینیټه به د مسلمانانو لپاره د عمرې ادا کولو مراسم بیرته په څو پړاوونو کې پیل کړي په سعودي کې په عمرې ادا کولو و میاشت لمخې د کورونا وایرس لوجې بندیز لګیدلې وو د سعودي دولتي خبري اژانس د دې هیواد د بارنو چار وزارت په یو بیان کې ویلي چې په لومړی پړاو کې به د سعودي خپل شپږ زره اوسیدونکو ته د عمرې اجازه ورکړول شي سعودي عربستان په 13 مارچ میاشت کې د کورونا وایرس له کبله لومړی د نورو هیوادونو او بیا د خپل هیواد د مسلمانانو په عمرې بندیز لګولې وو او تر هغه وروسته د 6 کال د حج مراسم هم ځنډولې وو چې نړۍ ملیونونه مسلمانان 6 کال د حج د ادا کولو محروم شول د سعودي د بارنو چار وزارت وایي د نومبر په لومړی نیټه به د نورو هیوادونو خلکو ته هغه وخت د عمرې اجازه ورکول کیږي چې په یو ورځ د عمره کوونکو شمیر شل ضرورتن ته ورسیږي د فرانس پرس خبري اژانس د خبر لمخې د سعودي حکومت ویلي په عمره به بشپړ بندیز هغه وخت ختم سي او هر چاته به د ادا کولو اجازه ورکړل سي چې د کورونا وایرس خطر په بشپړ توګه ختم سي د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو چې د جنجالونو سره مخ دی پروندې د جمهور ریاست د وفاداری لوړ وکړه. دا په داسې حال کې ده چې مخالفین غواړي شاغلی لوکاشینکو په بلاروس کې خپل شپږکلن واکمنۍ پای ته ورسوي. هغه د چهارشنبې په ورځ د جمهور ریاست د شپږمې دورې لپاره د وفاداری لوړ وکړه. د بشري حقوقو یو ډلې ویل دي چې د چهارشنبې په ورځ د بلاروس پولیسو په درست هیواد کې یو سلسلويش مظاهره کوونکي نیولې دي. د جمهور رئیس مخالفینو دا کار غندلې او د نورو مظاهرو غوښتنه کړې ده. د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري وویل چې دربش کسان چې محصلین هم پکې شامل وو هغه وخت وژل شوي دي چې د چهارشنبې په ورځ یو ټرک چې پېټرول پکې بار و چپه سو او ورې واخیست. خو له مخې د اژانس فرانس پرس راپور ویلی وو چې په دغه پېښه کې نه تنه وژل شوي دي. دغه پېښه د هیواد لوکاجا په سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوز ویل دي چې دوه عسکر د کشمیر په سرحدي سیمه کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوز په اعلامیه کې ویل شوی چې د هندي عسکرو برناحقه د پاکستاني عسکرو پر پوسټو ډزې کړې دي او دوه عسکر پکې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې د هند پوز ته ډېر زیان رسولی خو جزئیات نه دي ورکړي. خو د هند پوز وایي چې هغه ته په دې ډزو کې هیڅ زیان نه دی رسیدلی او د پاکستان په پوز یې تور لګولې چې اول هغه د هوان توغندۍ او د ټوپکو ډزې کړې دي. او د اسرائیل نه د لومړي ځل لپاره یوې تجارتي الوتکې بحرین ته مستقیم پرواز کړی. دا ورسره راغی چې تیرونه اسرائیل او بحرین د امریکا په مسګړیتوب د اړیکو د دکولو موافقه وکړه. لومړنۍ تجارتي مستقیم پرواز دی چې د اسرائیل نه بحرین ته کیږي. د بحرین نوړاندې عربي متحده امارات هم امریکا په مسګړیتوب د اسرائیل سره د اړیکو د دکولو موافقه لاسلیک کړی و. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته ووریدل. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د متحده ایالاتو د کانګرس په استماعي غونډه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه امریکایي وکیلانو ته ډاډ ورکړی چې دوی به د افغانستان د خلکو حقونه دوی ته زیات اهمیت لري. دا چې د کانګرس غړو ته په استماعي غونډه کې نور څه ویل شوی جزئیات به زموږ همکار واحد فیضی تاسو وایي.
تر ډیرو غوښتنو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د کانګرس سیوی استماعي غونډه راغی او د امریکا او طالبان ترمنځ د توافقنامې او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه د ولسی استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د وکیلانو اکثره پوښتنې د خوځو د حقوقو ساتلو او همدارس لسول څخه وروسته افغانستان سره د امریکا په اړیکو متمرکز وي. زلمی خلیلزاد په خپل خبرو کې ویل چې دوی ته د ماشومان او د خزو لګاکیو او ټولو وګړو حقونه اهمیت لري او افغان میرمن تیډار ورکړ چې امریکا ورسره ولاړه ده.
Is the truth, the whole truth and nothing but the truth shall help you God.
د امریکا د کانګرس د ملي امنیت جرګاګۍ په استماعي غونډه کې خلیلزاد ویل چې بشري حقوقونه د خزه حقوقونه د لګکیو حقوقونه د ماشومان او د افغانستان د ټولو وسیدونکو حقوقونه د امریکا متحده ایالاتو ته زیات اهمیت لري. خلیلزاد وایي غواړي افغانستان داسې هیواد وي چې د خپل ځان او ګاونډیو سره په سوله کې وي او د امریکا د متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې مل وي.
Our goal for Afghanistan is a nation at peace.
په خبراترو کې د خزو مذهبي لګکیو او قومي لګکیو شاملول په سم لوري د پرمختګ یو ډیر مهم قدم دی. د امریکا متحد ایالاتونو په ټاکنیز ولسواکۍ د خزو د حقونو لګکیو د حقونو قانون د حاکمیت او د بیان د ازادۍ په شمول د خپل ارزښتونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
خلیزاد وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانی لا بدله شوې نه ده. امریکایي ځواکونه د متحدینو په وړاندې طالبانو له هر ډول بریټ په وړاندې دفاع کوي خو په وینای چې د دوه هیل تړون څخه ورسته پر طالبانو تهاجمي بریدونه نه دي کړي.
د سولې په لور د پرمختګ لپاره طالبان باید د افغانستان امنیتي ځواکونو او ملکی خلکو پر وړاندې تاوتریخواله کم کړي. په واضح توګه د طالبانو تاوتریخواله لډيري وګدي مودي رئیس د منلو وړ نه دی.
ل خلیزات څخه بوختنه وشو چې د افغانستان د پرمختګ په اړه څه نظر شته.
ما به چې له طالبانو سره خبرې کولې نو تل به مې ورته ویل چې دا ستاسو د پلرونو د وخت افغانستان نه دی. اوسنۍ افغانستان بدل شوی دی. اوس دې ته ضرورت دی چې ځان ورسره برابر کړی.
دا سخکاری چې وخت د طالبانو رسیدو په اړه د کانګرس غړي اندیښمن دي.
تر کومه چې افغانستان د طالبانو لاره مرستو ته ضرورت لري، موږ په دې برخه کې حقوقي او د پالیسۍ مسائل لرو چې د دې کار مخه نیسي. نو که طالبان د راتلونکي حکومت یوه برخه شي، هغه څه چې موږ ترسره کوو هغه د امریکا د اجرایه قوې او کانګرس مسله ده چې په اړه پریکړه وکړي. د اوسنۍ پالیسۍ له مخې موږ په داسې موقعیت کې نه یو چې له طالبانو سره مرسته وکړو.
د خلیزات سره په استماعي غونډه کې د امریکا د دفاع مرستیال وزیر هیل وی هم موجود و. نوموړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ د امریکا په ګټه وبلو.
But if I could just offer that, you know, support for
کزه د افغانستان د ملي دفاع امنیتي قواو سره مرسته وکړم، نو دا به تر بل هر وخت اوس ډیره مهمه وي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان د ملي دفاع امنیتي قواوې چې د ترهګرۍ له خطر سره مقابله کوي او د افغانستان د خلکو دفاع کوي، دا به زموږ لپاره هم بهترین فرصت وي چې د امریکا د ګټو ملاتړ او دفاع وکړو.
خلیزات په پاکستان کې د ترهګرو د موجوده پټنځایونو لوري د امریکا متحده ایالاتونو ته د متوجه غواخ پاړه ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې هڅو ننګه کړی ده. هغه پرته لدی چې دغه پټنځایونو په اړه څه ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو تړون هم تر ارزونې لاندې چې دواړه خواوې به موافقه وکړي چې خاورې یو د بل په ضد نه کارول کیږي. وحید الافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د ناتو د لپاره په یو جوړ سوي رپورت کې چې د ازادي رادیو تر لاسه کړی دی ویل سوي دي چې طالبانو مالی او نظامی خپلواکي تر لاسه کړي او کېدای سي چې د نړیوال فشار څخه ځان خوندي وساتلی سي. موږ د نیوزویک د مجلې د خبريال او ژورنالیست سمی یوسف زسر مرکه کړی ده.
سمی یوسف زسر، یو راپور چې د ناتو د لپاره جوړ شوی دی او د ازادي رادیو تر لاسه کړی دی، وایي چې طالبان په مالی او نظامی لحاظ په ځان بسیا شوی دي او یا نږدې ده چې بسیا شي. او وایي چې طالبانو په تیر مالی کال کې چې د 2020 کال د مارچ په شلمه باندې پای ته ورسیده، 1.5 میلیارد ډالر تر لاسه کړی دي. ستاسو معلومات څه دي؟ دوی دغه پیسې له کومو مدارکو لاسته راوړي دي؟
زما په خیال د ناتو دغه راپور یو څه مغلق او مبهم راپور ده. په دې کې شک نشته چې طالبان د پیسو یا د مالی منابع لري. هغه مختلف لارو نه دي، دوی عشر جمع کوي، دي د خلکونه زکات اخلي. دا وخت د افغانستان چې څومره مهم سرکونه دي، د هغو مالیه ټولوي. د دې نه علاوه په ډېرو سیمو کې د ماربلو ذخیرې دي، هغه هم استعمالوي، لکه په هلمند کې او په نورو ځایونو کې. د دې نه علاوه د مواد مخدرو چې کوم کاروبار کېږي، هغه هم زیاتره په هغه سیمو کې کېږي چې طالبان ورباندې واک لري. هغلته بازارونه دي او هغه بازارونو نه هم دوی ته یو معین مقدار روپۍ راځي. په دې کې شک نشته چې دغه یو عاید راځي، خو زه فکر کوم جنگ ډېر زیاتو پیسو ته ضرورت لري، او په دغه زکات او خیرات او د قاچاق پیسې فکر کوم دومره پیسې هم نه دي چې څوک دې په نظام وچلولی شي یا دې یو غټه مقاومت پہ وچلی. غیر خبر ده نور هم داسې لارښته دي چې دغه د لارې نه طالبانو وتا مالی پایدې راځي یا پیسې ورته راځي.
سمی یوسف زاسه، په دې راپور کې خبرداري ورکړ شوې ده چې طالبان به چې اوس د سولې مذاکرې کې بین الافغاني خبري روان دي، په ملک کې وخت د رسیدو نه وروسته په خپل اغه ژمنو ونه دريږي چې د امریکا سره کړی دي. نو سوال دا دی چې دا به طالبانو ته څه ګټه وکړي چې د خپل ژمنو نه سرغړونه وکړي؟
زما خیال دا ده چې طالبان به ډیر کوشش کوي چې د تیر رژیم غلطیانې بیا تکرار نکړي. نړیوال ټولنې سره دوی مجبور دي چې کار وکړي، او دا وخت چې د طالبانو کوم قیادت ته وی هم دا فکر لري چې موږ باید د ازل نړیوال ټولنې سره کثیر ځل چکر پخکر و د ازل ورته تعلقات ونشي او د ازل نړیوال ټولنې سره دوی ډیر کار کړی دا کثیر ځل چې طالبانو رژیم رالی هیڅ او سره سیاسي روابط نه لرل خو اوس عملاً طالبان سره د دې چې دولت نه ده د نړۍ د ډیرو مهمو هیوادونو سره په رابطو کې دي او حتی د امریکا سره یې قرارداد امضا کړی دی نو زه فکر نه کوم چې طالبان دي دغه پیسو په خاطر باندې چې کوم د دې مقاومت چلیږي هغه بېله خبره ده او دولت چلول د خلکو ژوند تغیرول نظام چلول هغه د افغانستان خپلې ټولې هغه کره منابع او چې دا ټولې راجمع کړي هم ممکن نه ده نو د دې چانس ډېر کم لیدل کېږي چې طالبان دي دومره په ځان متکی شي چې د نړیوالې ټولنې سره داسې تعامل وکړي چې هغه په دې معنا وي چې موږ په ځان بسیا یو افغانستان خلک د افغانستان هیواد یو ډېر مفلس هیواد دی یو غریب هیواد ده زه فکر کوم کوم وسایل چې دوی لري هغه په کار راولي هم دوی به تر ډېره وخته نړیوالې ټولنې مرستو ته په تمه وي او هغوی ضرورت به لري که هغه دې موجوده حکومت وي یا په آینده کې کوم حکومت جوړېږي او که نړیوالو ټولنو سره مرستې نه وي نو بیا افغانستان فکر نه کوم چې هغه څه چې د خلکو غوښتنې دي د دولت نه د ملک ترقي کول او سړک جوړول او خلکو ته د صحت او د ژوند اسانتیا ورکول هغه به دوی په اسانۍ سره پوره کړي زه په خپله د دغه نقطې سره چې دوی به دومره په ځان متکي شوي دي چې نړیوالو ټولنې او بینالمللي ټولنې مرستو ته ضرورت نه لري دا ماته داسې په وزن فرا خبره نه ښکاري
ډیره مننه سمی یوسف زسب کور مو ودان
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه په داسې حال کې چې جمهور رئیس شرمپ په داخل کې له کورونا وایروس سره په مبارزه اخته دی نوموړي پر ملګرو ملتونو جغ وکړ چې له چین سره د هغوی د اعمالو په اړه حساب کتاب وسی ترامپ بیجنګ په نړۍ کې د کووید 19 وایروس په خپرېدو تورن کړ جمهور رئیس ټرمپ د سیشن بیا په ورځ د ملګرو ملتونو 15 اویا یمې سربشری زده په وینا کې د خپل انتخاباتي کمپاین اکثره موضوعات بیان کړل د ملګرو ملتونو عمومي غونډه معمولا د نړۍ د مشرانو له مختلفو ویناوو او د ورځنیو سیاسي مسایلو په اړه وي خو سش کال هرڅه آرام او په انلاین شکل دی د جمهور رئیس ټرمپ په ګډون مشرانو خپل ویناوي په ویډیوي پیغامونو کې وړاندې کړې په دې اړه کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وویل
وی ویل ډیستریبیوټ ا ویکسین
موږ به واکسین توزیع کړو وایروس ته به ماتې ورکړو دغه وبا به ختم کړو د نیکمرغۍ همکارۍ او سولې یو بساري پړاو ته به داخل شو لکه څنګه چې موږ دغه روښانه راتلونکي تعقیبو باید له هغه هیواد نه یعنی چین حساب کتاب وغواړو چې نړۍ ته دغه تعاون خپور کړي
جمهور رئیس ټرمپ بیجنګ په دې تورن کړ چې پر وخت د کورونا وایروس په اړه معلومات نشریکوي او د ناروغي د خبرېدو معلومات هم نور کوي په ملګرو ملتونو کې د چین استاذ ژانګ جون دا تورن رات کړل او هغه یې به بنسټ وبلل نو موري جمهور رئیس شي جینګ پینګ د وینا لپاره ماری فکر او هغه نړیواله ټولنه وهڅول چې د کووید 19 په وړاندې مبارزه وکړي د چین جمهور رئیس دا سوویل
د مشکل د سیاسي کولو او یا نوم بدولو لپاره هر ډول اقدام باید رد شي ل وایروس سره د مقابله لپاره مونږ باید د کنټرول اوږد مهال او جامع اقدامات وکړو
په دغه حال کې چې د امریکا انتخاباتو تشپش او نه پاتې دي د ترامپ وینا تر ډیره حده د چین په اړه د هغه د کمپاین څرګندونو انعکاس و یو شمیر کارپوهان وایي د ترامپ د څرګندونو د نړۍ مشران په دې اریان کړی دي چې آیا دا د امریکا د دایمي او کډلن محل درې څرګندوي جان الټرمن وویل
هاو دی امریکن الیکشن پلیز اؤټ
دا چې د امریکا د ټاکنو نتایج به څه وي هغه به په دې باندې لوی سوري وغوړوي چې ستر هیوادونه په نړۍ کې لکه چین او امریکا او حتی نور هیوادونه څنګه له بل سره معاملات پر مخ بیایي په دې کې ستر قوتونه او همدارنګ نور قوتونه شامل دي آیا دا به د امریکا تر رهبرۍ لاندې وي آیا د دې هڅه به وشي چې د امریکا د یو اړخیزتوب دریز مخه ونیسي دا ټول موضوعات په دې پورې اړه لري چې د انتخاباتو نه کومه نتیجه راوځي
د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د تاوتریخوالو ډېرې دوه پکتو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل نړۍ باید د یوې نوې سړې جګړې مخه ونیسي.
موږ د یو ډېر خطرناک لوري په طرف د تلو په حال کې یو. زموږ نړۍ داسې یو راتلونکی نشي تحمل کولای چې دوه لوی اقتصادي قدرتونه په نړۍ کې یو لوی مالي او تجارتي درز منځ راولي. هر یو خپل تجارتي او مالي قوانین، انټرنیټ او مصنوعي استخباراتي قابلیت په کار واچوي.
ترامپ د سې شنبه په وینا کې همدارنګه وویل امریکا د سولې د رامنځته کوونکي هیواد په توګه خپل اهداف عملي کوي او هغه د ابراهام د تازه تړونونو چې د ادارې په مشرتوب سرته رسیدلې دي یادونه وکړه. د ابراهام تړونونه د متحده عربی اماراتو، بحرین او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره وسول.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د یوې میاشتې نه په کومه موده کې د متحده ایالاتو په منځګړیتوب په منځني ختیځ کې د سولې دوه تاریخي موافقې لاسلیک شوې چې تر ټولو وروستۍ موافقه د اسرائیلو او بحرین ترمنځ وه. د دې نه مخکې د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ هم د سولې موافقه لاسلیک شوې وه. بحرین د سولې او همکارۍ د روحې پر اساس له اسرائیل سره د خپل ډیپلوماټیکي اړیکو د عادي کولو په خاطر موافقه وکړه. دواړه به په خپل منځونو کې سفیران تبادله کوي او هم به سفارتونه پرانیزي. د دواړو خواو ترمنځ به د هوایي الوتکو مستقیم پروازونه هم پیل کیږي او هم به د روغتیا، سوداګرۍ، ټکنالوژۍ، تعلیم، امنیت او کرهنې په برخه کې خپل دوه اړخیز همکاري پراخوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل چې له اسرائیلو سره د تیرو او یو کلونو په موده کې صرف د سولې دوه موافقې لاسلیک شوې وي او اوس امیدوارم چې له اسرائیلو سره به د سولې نورې موافقې هم لاسلیک شي. ښاغلی ټرمپ ویل په حقیقت کې د اسرائیلو، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې موافقې به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د یوې منصفانه او دوامداره سولې د امکاناتو په تقویه کولو کې مرسته وکړي. ترامپ زیاته کړه چې د څو لسیزو بې ثباتۍ او کړکېچ نه وروسته په تیرو دریو کلونو کې په منځني ختیځ کې اوس په فوق العاده توګه د سولې لپاره شرایط بهتر شوي دي.
ما له خپل سیمایز انډیوالانو سره اعتماد او باور بحال کړ او په ګډه مو د داعش خلافت سل په سلو کې نستونه بوت کړ او همو هغه رادیکالي ډلې منځبي او ګوښه کړې چې اسلام په پسیمه بې ثباتی او ګډوډي راولي. اوس په ټوله سیمه او نړۍ کې خلک کو لاسونو سره یو کړی دي او عزم یې کړی دی چې په ګډه د داسې یوې راتلونکې د جوړولو لپاره کار وکړي چې له هغې شر نه پاکوي چې د ترور او د دهشت سبب کیږي.
ترامپ د اسرائیلو او بحرین د مشرانو مننه وکړه چې جرأت یې وکړ او دا تاریخي موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی ترامپ زیاته کړه
their leadership is proving that the future can be filled with hope and does not need to be predetermined by
د دوی مشرتابه دا خبره ثابت کړه چې راتلونکي له هیله امید نه ډک دی. اتمی او ضروری نه ده چې د تیرو وختونو شخړو پرانا کې وټاکی. په داسې حال کې چې و ځینی نور هوادونه هم لګیا دي له اسرائیل سره اړیکې پرانیزي او هیله لرو چې زر دغه کار وشي سیوبا لا زیاده باثباته اوسا او مسؤنوي.
ښاغلی ټرمپ ویل په داسې حال کې چې د منځني ختیځ خلک لګیا دي په ګډه سره د یوې روښانه او یوې امید بخونکې راتلونکې د جوړولو لپاره کار کوي، متحده ایالات به د پخوا په شان تل تر څنګ ولاړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
داسې حال کې چې په سیمه کې د کورونا د کوننس اوبا په خلاف مبارزه جاری ده، په ځانګړې توګه په داسې وی مرحله کې چې د سیمې هوادونه لدی اوبا نه ورستا د ادیشن د پیل کولو په خاطر ګامونه پورته کوي. د لاتین امریکا د اقتصادي ودې اهمیت وس د بل هر وخت په پرتله سیوا شوې ده. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو په وزارت کې د لاتینی امریکا د چارو مرستیال سفیر مایکل کوزک کړی دا. متحده ایالات د سوداګرۍ په برخه کې د لاتینی امریکا د دوو برخو هیوادونو اول نمبر سوداګریز شریک دی. اوس چې د سیمې د هیوادونو اقتصادونه د بیرته پرانیستلو په حالت کې دي، متحده ایالات په خپل نوبت زیار باسي چې د کورونا د کوینونس اوبانو وروسته د اقتصادي ودې په سنبالولو کې مرسته وکړي. متحده ایالات دغه کار د امریکا کریس د نوښت یا ابتکار په نوم د یوې حکومتي ادارې له لارې سرته رسوي. د لاتینی امریکا هیوادونه د بنیادی او حیاتی زیربناو د کمبود د بحران سره مخامخ دي. همدا وجه ده چې اقتصادي وده محدوده ده. د امریکا کریس له لارې د متحده ایالاتو حکومت د سیمې هیوادونو ته مالی منابع او تخصصي تجربه انتقالوي، ترڅو د سیمې په هیوادونو کې د انرژي، ترانسپورت، مخابراتو او اتصالاتو په سکتورونو کې شخصي پانګه اچونه او سرمایه گذاري راجلب کړي. متحده ایالاتو تر دې دمه د لاتین امریکا د لسو هیوادونو سره د امریکا کریس د نوښ لاندې جلا جلا توافقنامې لاسلیک کړې دي او خپل ملګرتیا یې ورسره پیل کړې ده. د دغو هیوادونو په جمله کې پاناما، چیلی، جمیکا، ارجنټین او کولومبیا شامل دي، او په دې وروستیو شپو ورځو کې برازیل، هندوراس او بلوویا هم پکې شامل شوي دي. ټولو خواوو ژمنه کړې ده چې د سیمې هیوادونه به په خپلو منځونو کې اقتصادي همکاري پراخوي او هم به مثبتې سیالۍ ته وده ورکوي، او همدا چې د بهترینو نړیوالو مقرراتو په رڼا کې به شفافیت ته پاملرنه کوي. د متحده ایالاتو نړیوال مالی بانک یا ڈی ایف سی چې د لاتین امریکا د آبادۍ او پراختیا بانک دی، د امریکا کریس د نوښت لاندې د لاتین امریکا هیوادونو سره د پانګې اچونې او سرمایه ګذارۍ په برخه کې د یوې مهمې وسیلې په توګه رول لوبوي. نو متحده ایالاتو حکومت توقع کوي چې ڈی ایف سی بانک به په راتلونکو 5 کلونو کې سیمې ته لږ تر لږه 12 میلیارد ډالر انتقال کړي، او د لاتین امریکا د هیوادونو په اقتصادي وده او رشد کې د امریکا پراختیا بانک یا د آی اے ڈی بی په شمول یو شمېر نړیوالې ادارې هم بنیادی او اساسي رول لوبوي. په لاتین امریکا کې بنیادی زیربناو د جوړولو لپاره او په راتلونکي کې د اقتصادي وده لپاره دیموکراسي لازمی ده. متحده ایالات د کورونا د کوینونس اوبا نو وروسته په سیمه کې د مخلصو انډیوالانو ترمنځ د اکمالاتو او ترسیل د خوندي زنجیري لارو د جوړولو په اهمیت باندې تاکید کوي. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د سیمې هیوادونه باید په چین کې په تیار شو صنعتي تولیداتو باندې خپل اتکا کم کړي. سفیر کوزک ویل متحده ایالات به د لاتین امریکا د هیوادونو سره په دوامداره توګه د هغو چیلنجونو په خلاف په مبارزه کې مرسته کوي چې د کورونا د کوینونس اوبال خپل دور سره د سیمې هیوادونه مخامخ شوي دي، او په دې لاره کې به د یو اعتباري انډیوال په توګه خپل رول لوبوي. سفیر کوزک ویل چې اقتصادي وده د دیموکراتیکو مؤسساتو او اداري بنسټونو د پخولو او یو داسې لویدیځي قارې د جوړولو لپاره چې آزادۍ یو اساسي او بنیادي شرط دی. متحده ایالات د جنوبي او شمالي امریکا ترمنځ د اکمالاتو د مختلفو لارو پیاوړي کولو په غرض خپل حالې ځلې ګړندې کړې دي، او نهایي مقصد او غایه دا ده چې صنعتي تولیدات د نورو هیوادونو پر ځای همدې سیمې ته انتقال شي.
امریکاجا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.